آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د افغانستان په پارلمان د طالبانو برید پای ته رسیدلی دی. طالبانو د قندوز د ولایت د دشترچی ولسوالۍ هم نیولې ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر ویلی دی چې نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم روسیې سره نوی بحران غواړي. او اروپایي اتحادیې نن رسما موافقه وکړه چې په روسیې باندې لګېدلي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه ولري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په امریکا کې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې د فدراسیون بیرغ دې لری کړی شي. د امریکا د شمالي کارولینا په ښار کې د تورپوستو په یوې کلیسا کې د نهو تنو د وژل کېدو نه پس غونډې او مظاهرې شوې دي. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او د معتادانو د زیاتېدلو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دې راپورټونو نه علاوه د آشنایانو غږ پروګرام هم لرو، خو وروسته کولای شئ خپرونې ته تلیفون وکئ. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
وستوالو طالبانو نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په پارلمان ځان مرګ حمله وکړه او برید پای ته رسیدلی دی. د پارلمان وکیلانو دننه په پارلمان کې غونډه درلوده چې د پارلمان د ودانۍ بهر چاودنی او د ټوپکو ډزې پیل شوې. غټه چاودنه د پارلمان د ودانۍ پاستې دروازې کې وسوه، ورپسې نورې چاودنې وسوې او لوخړې آسمان ته وختې. د پارلمان غړي په بیړه مسؤونه ځای ته ولاړل. پوټنه وایي چې په پیټه کې لږ تر لږه دېرش کسه ټپیان شوي دي چې پنځه یې ښځې او درې تنه یې ماشومان دي. د پارلمان غړو ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی.
طالبانو د قندوز د دشترچی ولسوالۍ هم ونیوله. خو د قندوز ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دشت ارچی او د چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به زر اقدامات پیل شي. د قندوز ولایتي چارواکي وایي چې د چاردرې د ولسوالۍ وروسته نن 8 بجې د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. د قندوز د والی معاون حمدالله دانشی د امریکا غږ ته وویل چې د دشت ارچی په ولسوالۍ باندې د پرون رئیس جګړه روانه وه او نن سهار ترې د ولسوالۍ چارواکي وتلي دي. تر اوسه د دشت ارچی د ولسوالۍ په جګړه کې د دواړو خواوو د ځانی تلفاتو په حق له راپورټ نه دی ورکړ شوی.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر نن د دوشنبه په ورځ ویل چې نه څوک بیا سړه جګړه او نه هم د روسیې سره نوی بحران غواړي. اشتن کارتر دا خبره نن په برلین کې په یو غونډه کې وکړه. په برلین کې همدغه راز د جرمني د دفاع وزیر ارسولا وان دیر لیان سره هم خبرې وکړې. ټاکل شوی چې دواړه نن وروسته مانستر ته ولاړ سي چې د ناروې او هالند د دفاع د وزیرانو سره خبرې وکړي. کارتر وویل چې لویدیز د روسیې سره د دښمنۍ په فکر کې نه دی، خو که چیرې لازم وسوه نو د ځان دفاع به وکړي. کارتر زیاته کړه چې موږ به د نړیوالو قوانینو په اساس او د ټولو لپاره د ښې آیندې په خاطر د خپل ملګرو دفاع وکړو. کارتر به سبا د سه شنبې په ورځ د استونیا د دفاع وزیر سره د غونډې دپاره استونیا ته سفر وکړي. دا ټولې خبرې د دې دپاره کیږي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناټو د ناټو غونډه جوړیږي. د ناټو په غونډه کې په دې بحث کیږي چې د روسیې سره د یوکراین د کریمیا د الحاق او د یوکراین د بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د ملاتړ نه وروسته د روسیې د مقاماتو سره څه ډول چلند وسي.
د اروپایي اتحادیې خارجه وزیرانو نن د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د رول په بدل کې پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم ادامه ولري. دا پریکړه نن په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د 28 خارجه وزیرانو په غونډه کې وشوه. د دې اتحادیې د غړو ملکونو د پارلمان استازو دغه پریکړه تیره هفته تصویب کړې وه. دا اقتصادي بندیزونه د روسیې په دفاعي، مالی او د انرژي په سکتورونو د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې لګېدلې دي. ځینې بندیزونه پرې د اوکراین د کرایې د ټاپو وزمې د الحاق نه څلور میاشتې وروسته وضع شوي دي. دا بندیزونه به د 2018 کال د جنوري تر 1 نیټې پورې نافذ وي. د کرملین نطاق دیمیتری پسکایوف ویلی دی چې روسیه دغه بندیزونه بی اساسه بولي او د مسکو جواب به هم متقابل وي. تحلیلګرانو ویلي دي چې د دې معنی خدا شو چې د اروپا د غذایی موادو په وارداتو به نور بندیزونه ولګيږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن استودیو نه د سیمهنوري خبرونو ته د مور کور په اتحاد د شنبه پورې اعلان وکړي چې د مدیترانې په بحري کې سمندري عملیات پیل کړي دي چې هدف یې قاچاق پراندې چې اروپا ته انسانان په قاچاق تیروي. د اروپای اتحاد خارجه پالیسی مشر فدریکا مغرینی په لوکسمبورګ کې خبري اعلان ته ویل چې د عملیاتو لومړی مرحله به دا وي چې په نړیوالو اوبو کې کشفي ګزمې تر سره شي تر څو د قاچاقبرانو د شبکو په اړه معلومات راغونډ شي او دوی وڅارل شي. هغه پر دې باندې ټینګار وکړ چې د عملیاتو اصلي هدف دا دی چې د قاچاقبرانو فعالیت چې ماجر په قاچاقي ډول اروپا ته تیریږي بند شي، ځکه دوی پر ډیرو خطرناکو لارو ځي او یوازې سش کال 2000 ماجر چې قاچاقبرانو اروپا ته تیرول پر لارې مړسی وی دي. میرمن مغرینی داسې ویل:
Let me be very clear, the targets are not the migrants, the targets are those that are making money on their lives and too often.
اجازه راکې چې په ډیر واضح ډول دا وایم چې زمونږ هدف مهاجرین نه دي، بلکې هغه قاچاقبران دي چې دغه مهاجرو په سر پیسې ګټي. دوی د مهاجرو د مرګ په بیه پیسې ګټي. دا زمونږ د هڅو یو برخه ده چې غواړو د انسانانو ژوند وژغورو.
اروپایي اتحاد اوس پر دې کار کوي چې څنګه د سلو زرو کډوالو چاره وکړي چې سشکال دغه وچ ته ورغلي دي او اکثره د خپلو هیوادونو د جګړو، فقر او سیاسي ځپلو نه تښتیدلي دي او په یونان او ایټالیا کې دي رسوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د یوروزون یا د 1900 هغو هیوادونو چارواکي چې پولیس یې کوي یورو ده، نن د یونان په مسلې باندې چې پورونو ډوب کړی دی خبرې کوي. دوی کوشش کوي چې داسې یو حالت نه سره نشي چې یونان د خپل پورونو قسطونه ادا نشي کړي. دا پورونه د دې میاشتې په اخر کې ختميږي. د یونان صدر اعظم په برسلز کې د نړیوال وچی صندوق، د اروپا د مرکزی بانک او د اروپایي کمیسیون د رئیسانو سره وګوري. د پرونې او پیشنهاد کړی دی او د دفتر ویلي دي یو داسې موافقه چې د دواړو لورو په ګټه وي دا ستونزه حل کولای شي. د اروپایي کمیسیون رئیس جین کلاد جنکر نن ویلي دي نږدې ده چې دواړه اړخونه یوې معاملې ته ورسیږي. دی وایي مونږ په تیرو دوه ورځو کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو مسله لا نه ده حل شوې. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هم د پرمختګ خبره وکړه، خو په دې تاکید وکړ چې د دوشنبه د ورځې تر اخره پورې موافقه وشي او کاونه شو خو په سوراتونکو ورځو کې باید وشي. د یوروزون د مالی وزیران به هم په خپل غونډه کې د یونان د پورونو په مسلې وغږیږي او بیا دغه هیوادونو د رئیسانو په عالی غونډه کې به مسله مطرح شي. د عالی غونډه هم د یونان د 18.15 میلیارد ډالر تضمین په شرایطو د څو هیوادونو د خبرو نه وروسته ځکه بلل شوې ده چې د یونان حکومت د خپل اروپایي پور ورکونکو د سپما شرایط رد کړي دي. د یونان رهبران وایي د پورونو دومره کمول به هدا زیات دي او د ملک اقتصاد فلج کوي.
او جمهور رئیس اوباما وایي امریکا د نژادي تبعیض په تاریخ نه ده غالبه سوي. جمهور رئیس اوباما د کمیډین مارس مارون سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ښاغلی اوباما وویل چې د نژادي تبعیض تداوی مونږ ده سوي. اوباما هغه کلمې ته اشاره وکړه چې ځینی تورانو ته د سپکاوي د پاره استعمالوي او نور یې په دې خاطر چې تحقیر یې نیوي کړی د کلمې لومړی ټکی یادوي. اوباما وویل مسله دا نه ده چې نژادي تبعیض ته یا نه، مسله د برالا تبعیض نه ده. خبره دا ده چې ټولین په یوې شپې کې نه بدلیږي چې هر هغه څه بیخي هیر کړي چې 200 او یا 300 کاله مخکې سوي دي. جمهور رئیس اوباما وویل چې د تولد رئیس چې مور یې سپینه او پلار یې تور و د نژادي تبعیض په مقابل کې سلوک او رویه بدله سوي ده، خو د غلامۍ د میراث سوري لا هم خپور دی. او د ختیځي آسیا دوه ترخه ملګری هیوادونه جنوبي کوریا او جاپان د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ډیپلوماټیکي اړیکو د 15مې کلیزې څخه په استفاده سره هڅه کوي چې خپل منځني اړیکې ښې کړي. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر دوو مسلو خرابې دي. یو دا چې جاپان په شلمه پیړۍ کې یو استعمال